دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په روانه غړې کې زستا سګوربا ګل ایاز او د خبرونو ویان د فرخنده اسد درته هر کله وایو. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو ترڅنګ اونیز خبرونه تړون هم در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. د فاټا د کالجونو استادان له حکومته د نوکریانو د پخولو غوښتنه کوي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي په روس لګېدلي بندیزونه لا نشي ختمولی. د خبرونو تفصیل: د پاکستانی پوز د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لیدنې وروسته د تورخم تړل شوې لار پرانستل شوې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال مشال رډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د تورخم لارې د خلاصولو امر ورکړ.
دا اوس په خپلو کسانو په تورخم کې لارښوونه وکړه چې د تورخم امر یې د خلاص کړي. دا څنګه ته باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به همداسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د مجد تړلو خلاصېدل دوی پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال رډیو ته د لارې د پرانستلو تصدیق وکړ. تورخم لار د نهې په ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله پاکستان تړلې وه. د خوست او کرمې په منځنۍ سرحدي سیمه باډۍ تېره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسوال وژل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبریال د ځایي چارواکو لخوا وایي دغه برید تېره شپه د طالبانو په یوې ډلې شوی دی. په وژل شو کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې یو کمانډر هم شامل دی. بلخوا طالبانو هم د دغه پیښې پخلی کړی دی. پېښور پریس کلب مخې ته د قبایلي سیمو د کالجونو د لیکچررانو احتجاجي ناسته د تېرو شپږو ورځو راهیسې نن هم دوام لري. په احتجاجي ناسته کې د کالجونو د ملازمین وایي دوی ټول 214 کسان دي چې په کې شپږ نوي ښځې لیکچررانې هم دي او له صوبایي حکومته غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دې مستقل کړل شي او د تېرو اتو میاشتو نه د دوی بندې شوې تنخواګانې دې هم ورته ورکړل شي. په دغه احتجاج کې یوه استاذه وایي
مونږ ته تنخواګانې خو ساتو میاشتې وشوې بند دي او مونږ دی پرمننټ کوي نه. هلته مونږ داسې حالاتو کې ډیوټي کوو چې طالبان وي او مونږ ته هر وخت یره وي. د شپې ټایم مونږ یری ګډزې وي پکې او مونږ هغې به وجود هم نه یو یریدلي او مونږ خپله ډیوټۍ نه په شاته شوي نه یو، نو بیا هم دی مونږ سره داسې کوي چې مونږ اګنور کوي دی.
دا استادان وایي تر څو چې د دوی غوښتنې نوي پوره شوي تر هغې به خپل احتجاج جاري ساتي. د وګړو د حقونو د نړیوالې ورځ په مناسبت نن په پېښور کې د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا یوه غونډه وشوه چې پکې د پښتونخوا قبایلي سیمو د بشري حقونو دفاع کوونکو برخه واخیسته او د ریاست نه د خپلو بنیادي حقونو غوښتنه وکړه. دغې غونډې وروسته د فاټا د وکیلانو تنظیم یو مشر رحیم شاه پریدي مشال رډیو ته وویل:
کومه چې زندگی مونږ د انګریز په وخت کې د غلامۍ تیرول او مغه قانون دی د انګریز، بلکې د هغې نه نوره بدتري راغلی د انګریز کې. بیا هم لږ ډېر انصاف و موجوده پنجابي حکمرانانو کې، خو هغه عمره انصاف هم نشته، هغه عمره انسانیت هم پکې نشته دی. مونږ د غلامۍ ډېر بدترین هغه دور نه لګېږو تیریږو.
په دغه غونډه کې د اقلیتونو غړو وویل دوی ته په پاکستان کې په ژوند کولو، خپلو عبادتونو او مذهبي تهوارونو په ترسره کولو کې زیات مشکلات دي او حتی د خپل رائے اظهار هم نشي کولی. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار په موټر بمې حمله کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک مشال رډیو ته وویل چې حمله نږدې 10 بجې د مارجي او نادیالي ولسوالیو په دوراهي سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو د روزنې په یو مرکز شوه ده. ښاغلی زواک زیاتوي د پیښې ځای ته نږدې یو سکول هم و چې دوه زده کوونکي ټپیان شوي دي. بلخوا عیني شاهدانو مشال رډیو ته وویل چې په پیښه کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شوی. له ارګ نه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي غني له فساد سره د مبارزې سره سره د برطانیې د دفاع وزیر سره هم د سیمې او افغانستان د امنیت په اړه خبرې کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. امنیتی ادارې په قرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوال دي د یو پخوانی وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولی دي. د قرغیزستان د امنیت ادارې ویان په بشکک کې د فرانس خبری اجانس ته وویل چې دا درې تنه د زیارت په ورځ ونیول شول او دوی غوښتل چې واک ته ځانونه ورسوي او امنیتی وضعیت په هیواد کې ګډوډ کړي. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره ولسمشر باراک اوباما د روس په زیاتیدونکو پوځي تحرکاتو خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروستو خبري کانفرنس ته وویل. دوی پر دې سلا شول چې د یوکرین ملاتړ به جاري ساتي او پر روس لګېدلي بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو پورې یوې فیصلې ته نه وي رسېدلي. د شام فعالان وایي د دغه هیواد د مشکوکو الوتکو پرون په شمال لویدیز ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي. د شام د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی وویل د جنګي الوتکو په دغو هوایي حملو کې د ادلیب ولایت مرکز په نښه شوی او په اریها خارګوټي کې یو روغتیایي مرکز هم ویشتل شوی دی. او بل خبر دا چې تمکیږي یوروویژن د سندرو د مقابلو په فائنل کې چې نن د سویډن په سټاکهوم کې کیږي سږ کال یې روس وګټي. د روس سرګی لازروف په خپل هیواد کې د پاپ یو مشهور سندرغاړی دی. ښایي د هغه سندره یو آر د اونلی ون ګټونکې اعلان شي. دا خبرونه
خبرونه به د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنداسه د وړاندې کول درنو ودونکو. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتل لوستلی او واوریدل شئ. که چېرې راسره د رواني غړې تر پای پاتې شئ د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. دا تورخم دروازه د تک را تک لپاره بیرته پرانستل شوې ده. تورخم پوله له سلو ورځو راهیسې تړل شوې وه. دا وخت پر پوله څه حال دی؟
مدورت چې په کوم ګیټ ته اعظم بالکل د عام روټین مطابق د بیگانه چې کله نیدان شوی دی هغه باندې روان شوی دی.
په پیښور کې د قبایلي سیمو کالجونو استادانو احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی. دوی وایي د غوښتنو منلو پر ځای پرې مقدمې جوړیږي.
نن شپږم ورځ دی چې موږ دلته احتجاج کوو. هغې ورځې موږ سی ایم صاحب د مخې ته حوس مخې ته احتجاج وکړو او نن هغه په نتیجې کې زموږ شپږو کسانو باندې ایف آی آر درج شو.
په سوات کې د افغانستان کوټې او نورو پښتنو سیمو د شاعرانو غونډې حال درکو.
پېښور دی او که کوټه زما کور دی، که کابل که کندهار دی زما ورور دی. هر غاصب چې پکې خنډه چول غواړي، که د لر دی که د بر دی، مخ یې تور دی.
او ونیزه خبرونه تړون کې بعد قبایلی سیمې کورمې معلومات واوري.
اوس ټکې مخلق یا د یو پرچنارم خلک یا د پرچنا د خسته ده. یو تحصیل د تحصیل صد ورته وی په لور کوم کې دا خو دین علاوه به لاندې بل د تحصیل اګیږي.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د مازیګر سلور بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان فوج مشر جنرال راید شریف او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر رضا خیلوال ترمنځ د پرونی ملاقات وروستو بیګا ماخام د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه له سلور ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه. او د دې علت دا و چې په دې باندې د پاکستاني چارواکو لخوا د ازغن تر لګولو فیصله شوې وه. په د دې د لوجې په دغه سیمه کې یو شمیر خلک ایثار پاتې و چې پکې ناروغان، ماشومان او ښځې هم شامل وي. خو دا لاروس بیرته بحال شوې ده چې نور تفصیل یې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواري په رپورټ کې ورو.
د پاکستانی پوز د اماډیکو ادارې آی ایس پی آر ډایریکټر جنرل میجر جنرل اسیم باجوا ویلی دی چې تیر ماښام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر رضا خیلوال د پاکستان د پوز مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې جنرل راحیل شریف د تورخم دروازې د خلاصولو امر ورکړ او په دواړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو ستونزو او د تورخم پولې د انتظامی چارو په ګډون سره یو یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړې. د دغې ملاقات او امر جاری کولو سمدستی د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي افغانستان ته واوړېدل او په سلګونه هغه افغان وګړي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې افغانستان ته د تګ په انتظار وو د تورخم په مزي ور واوړېدل. په دې کې زیاتره ناروغه کسان وو چې د پېښور نه افغانستان ته روان وو، خو د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د سخت تکلیف سره مخ شول او ځینو پکې په لواړګي کې په جوماتونو کې شپې سبا کړې. د تورخم دروازې د بندېدو له امله په امپورټ اکسپورټ او یو شمېر نورو کاروبارونو باندې هم ډېر اثر پرېوتو او په ځینې ګاډو کې په لویه کچه سبزۍ، مېوې او داسې نور خوراکي توکي هم خراب شول. د تورخم د کسټم کلیرنګ اتحادیې مشر مجیب خان د ننني صورتحال په هکله مشال ریډیو ته وایي:
تقریبا د بندېدو نه مخکې چې کوم روټین وو، هغه روټین به هر شو چې کوم کسټم کوم کنډیشن کې وو، په هماغه کې مطلب دی چې کلیرنګ هم په خپل طریقه کار باندې روان دی او مدورب چې په کوم ګیټ دی هغه هم بالکل د عام روټین مطابق د دیګانه چې کله نیدان شوی دی هغه باندې روان شوی دی. دا څلور ورځې که مونږ وینو په دغه کې خاص کر مونږ د فریشټوټ او د دغه شکل وینو، نو په هغه صورت کې هم ډېر غټه دا سره نقصان وشو.
پاکستاني چارواکو دغه دروازه هغه مهال احتجاجا وتړله چې کله افغان امنیتي ځواکونو د دوی تعمیراتي کار بند کړ. یاد دې وي چې تر اوسه د تورخم په پوله د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار د بیا شروع کولو یا بند ساتلو په اړه کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. فرهاد
شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی. درنو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واورېدل چې د تورخم دروازه بیرته پرانستل شوې ده، پر دې موضوع ډان ورځپاڼې اداري خبره کړې ده. ډان ورځپاڼې لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولي مسلې دایمي حل پکار دی، ځکه چې یو اړخیزه فیصلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیاتې دی شي. د مقالې نورې برخې د یوې وړپی د میرستو ډان ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان فوج مشر او په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته له څلورو ورځو راهیسې تړل شوې د تورخم دروازه پرانستل شوه، خو د دې مسلې دایمي حل پکار دی. ورځپاڼه لیکي په جنوري میاشت کې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته امنیتي ادارو دا پریکړه کړې وه چې د تورخم مسلې حل لپاره به کوششونه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله لانجه له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. پر دې پوله هر ورځ له دواړو خواو خلک تګ راتک کوي، خو دا باور هم کیږي چې په دې کې پر پوهنتون برید کوونکي هم له هغه هیواده پاکستان ته ورغلي ول. ډان ورځپاڼه لیکي افغان حکومت د ډیورنډ کرخه رسمي سرحد نه مني او د هغو ټولو هڅو په وړاندې مزاحمت کوي چې د پولې سره تړلې وي. افغان حکومت د پاکستان لخوا پر پوله د همکارۍ مثبت جواب نه دی ورکړی، ځکه یې دا یو اړخیزه فیصله اخستل شوې وه. په پوله د سفري اسنادو بغیر څوک پاکستان ته نشي داخلېدی. بلخوا په غیر قانوني توګه په پاکستان کې داخلېدو مخنیوي لپاره په ځینو ځایونو کې ازغن تارونه او رکاوټونه جوړ کړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي ښکاري دا د پاکستان یو معقول پلان دی چې پر پوله د څارنې عمل پیاوړی کړي، خو هر یو پلان باید د تاوتریخوالي سبب جوړ نشي. په دې معامله د افغانستان حکومت سخت غبرګون ښودلی و، ځکه چې پاکستان یو اړخیزه فیصله کړې وه. د ورځپاڼې په خبره پاکستان له پکار وه چې پر پوله د ازغن تار لګولو نه مخکې په سفارتي کچ له افغان حکومت سره یې خبرې کړې وي. ډان لیکي افغانان اندېښنه لري چې دغه نوي ګامونو سره به مقامي خلک ترانزیت حقونو څخه محرومه شي. ډان ورځپاڼه لیکي تورخم دروازه ډېر زیات اهمیت لري، ځکه چې زیاتره افغانان د خپلو کورونو درملنې لپاره پاکستان ته دا لاره استعمالوي. نو پاکستان له پکار ده چې قانوني تګ راتګ لپاره داسې ګامونه واخلي چې پکې خلک ونه ځپل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی د نو دونکو د پاکستان افغانستان پولې ته نږدې تېره شپه د امریکایي بی پایلټ ډرون جازون په برید کې د طالبانو څلور کمانډران وژل شوي دي. ځایي استخباراتي چارواکو او د طالبانو مشرانو د دې برید پخلی کړی دی. نور تفصیل به له سیمې نه د مشال اړیو خبریال سیلاب محسود په رپورټ کې واورو.
د افغانستان پاکستان خوست او کورم د منځنۍ سرحدي سیمې باډای نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق تیره شپه په اوکام درې بجې په دغه سیمه کښې بې اوبازه امریکایي جازونو برید وکړ او د طالبانو په یوه ډله یې دوه توغندي وداغل چې په نتیجې کښې یې څلور طالبان مړه او یو سخت پرارژلی شه. په کورمه کښې د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه وشولو پلاوز او د طالبانو یو کمانډر عصمت الله مسعود مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکې د دغې برید او په برید کښې د وژلو پرارژلي طالبانو د مرګ او پرارژل کېدو پخلای وکړلې او دا یې هم راوښول چې په وژلي طالبان کښې د طریقه طالبان پاکستان حکیمالا ډالې په ډېره اسماعیل خان کښې د په نقش امر کمانډر ابو یحیا مسعود د کراچۍ امیر ابو علی او دوه نور طالبان چې پېژندګلي یې لیا شوې نه ده او د دغې ډالې وایوند او د کورمې امیر کاري سیف الله مسعود چې کوم سخت پرارژلی شوی دی شامل دي. دغو زرایو دا هم جوته کړه چې دغه طالبان د باډۍ په سیمه کښې د پاکستاني فورسز په یوې چوکۍ د برید کولو نه د ورستې بېرته روان وه چې بې اوبازه جازونو په نقشه کړل و یې وژل. یاد دی وی چې د طریقه طالبان پاکستان حکیمالا ډالې مشر شهریار مسعود د پاکستانی فورسز په چوکۍ د برید او په برید کښې د پاکستانی فورسز د ځاني زیان پړه منلې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بېشکه چپ
ډېره سخته راباندې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال اړو ته تاسې غوږ یې درنو درونکو زو پېښور ته پېښور پرسب مخې ته د کابلي سیمې د کالجونو استادانو احتجاجي ناسته له تېرو شپږو راهیسې دوام لري. په احتجاج کې ناست د کالجونو استادان او نور ملازمین وایي چې دوی ټول 214 کسان دي چې پکې شپږ نوي زنانه لیکچراران یا استادانې هم دي او له صوبایي حکومته غوښتنه کوي چې د دې نوکریانې دي پخې کړل شي. دوی دا دریځ لري چې دوی د خیبر پختونخوا د اعلی چارواکو دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کړې وې، خو پر ځای د دې چې د دوی غوښتنې ومنل شي الټه پې مقدمې درج کړل شوې دي. نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
استاد غنی اپنے وعدے کو
پورا کرو پورا کرو،
سی ایم صاحب اپنے وعدے کو
پورا کرو پورا کرو،
ناکام حکومت ناکام حکومت.
په احتجاج ناست د کالجونو د ملازمین وایي دوی ټول 214 کسان دي چې پکې شپږ نوي زنانه لیکچرران هم دي او له صوبایي حکومته غوښتنه کوي چې د دوی نوکرۍ دي مستقل کړی شي او د تیرو اتو میاشتو نه د دوی بندې کړی شوي میاشتنۍ تنخواګانې دي خلاصې کړل شي. د کورمې ایجنسۍ د پاړه چینار د پوسټ ګریجویټ کالج لیکچرر نثار علي مشال ریډیو ته وایي
نن شپږمه ورځ ده چې موږ دلته احتجاج کوو. هغې ورځې موږ سی ایم صاحب د مخې ته حوس مخې ته احتجاج وکړو او نن هغه په نتیجې کښې زموږ شپږو کسانو باندې اف آی آر درج شو. اول مطالبه خو موږ دا ده چې موږ مستقل کړلی شي، ولې چې موږ واري شو بل جاب موږ نه شو کولی. دا په 2011 کښې موږ اپایمنټ وشو او په 2014 کښې چې کوم سټل والا بندوبستي له کوله خلک هغه پرمننټ کړو. موږ سره دوکه وکړه چې تاسو پیډرل یو، حالانکه موږ د پیډرل ملازمین یو، موږ د صوبې ملازمین یو.
قبایلي سیمو په یو کالج کې کارکون کې استاد ریپتناز وایي
مونږ ته تنخواګانې خو ساتو میاشتې وشوې بند دي او مونږ دی پرمننټ کوي نه هلته مونږ داسې حالاتو کې ډیوټي کوو چې طالبان وي او مونږ ته هر وخت یره وي د شپې ټایم مونږ یری ګډزی وي پکې او مونږ هغې باوجود هم نه یو یریدلی او هغې حالات کې ډیوټي کوو خپل کورونا ورۍ یو ډېر زیات مشکل سره مونږ خپل جاب کو او مونږ خپل ډیوټۍ نه پشاته شوي نه یو نو بیا هم دی مونږ سره داسې کوي چې مونږ اګنور کوي دی
د احتجاج ته د خپلې خورزې سره راغلی یو قبایلي سپینګری مشال ریډیو ته وویل
ما نوم عبدالله جان د کورمې جنسې سره تعلق لرم اوس هم ایجوکیشن مسله دی مو ډېره خرابه دی او لکه مو کدا دوی هغه کی دا بحال نه کی پرمننټ نه کی نو ایمو د سکولونه د کالجونه دا چلی دا پر منٹ نے کی بوجھا بچی پر سکی آخر نیمو پاٹو سارا ظلم کی حکمت
د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په لړ کې مې د صوبایي حکومت د ویان او د هایر ایجوکیشن لپاره د وزیر اعلی د سلاکار مشتاق غنی سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د هغه سره رابطه ونه شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، له پیښوره وزو بنو ته. په پاکستان کې چارواکي وایي د نورو کلونو پرتله سږ کال د پولیو په وایرس د اخته ماشومانو شمیر کم شوی دی. خو د روغتیا چارواکي وایي په بنو ښار کې یوه ماشومه تازه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. دا په دې ښار کې په روان کال کې د پولیو دویمه ناروغه ده چې د صحت چارواکي یې تصدیق کوي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال اړوي خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای زلابنو مانډان سیما کې د یو کال سوهایما نامی ماشوم د ګوزن ناروغي ښکار شوه. د صحت محکمې چارواکی وای مانډان سیمه دغه ماشوم ته یو ځل پولیو کتره ورکړل شوه او د دوی په وینا د نوړاندې بنو یونین کونسل شمشی خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغي وهله. چارواکی وای دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاری ول. صحت محکمې چارواکو وویل زلابنو مختلفو سیمو نه د دیارلس ماشومانو سټول کامی در صحت لیږلې شوې چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو. بنو صحت محکمې زنه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ته وویل ډېرو سیمو او ښار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي خو دې لپاره جوړ شوي قوانینو باندې عمل نه کیږي او زنه سیمو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگرانی نه کیږي. بل طرف ته د قبایلي سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وایي قبایلي سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډېر زور راوړل شوی او خاصه کامیابی یې ترلاسه کړې. د قبایلي سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر عقیل احمد مشال ته وویل د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي که نه؟
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به هغو تېر کوو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه
هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
لدامی وړاندی مو په بنوخار کې د پولیو د وایرس تصدیق پاړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. نو له هغه ځای نه وزسی د زو سوات ته په د افغانستان کوټه پېښور او نورو سیمو څخه د پښتو ژبې دیشتو نه زیات شاعران ادیبان د یو وخت په شکل کې د سوات دوره کړې ده او د سوات سیند پر غاړه فضاګټ کې مقامی شاعرانو او ادیبانو سره په ګډه سره یو غونډه هم جوړه کړې. دوی خپل یو بل سره احساسات او شعرونه هم شریک کړي دي چې تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې وو.
سوات پیزاګټ کې راجم شوی د افغانستان کوټه پېښور او نورو سیمو څخه راغلي ادیبانو شاعرانو پښتو ادب پرمختګ پښتنو ته راپېښو مسلو باندې بحثونو سره سره یو بل نه شعرونه هم واورېدل. دغه راتک په اړه د کوټې پی ایچ ډی ډاکټر صادق جړک وایي:
پېښور دی او که کوټه زما کور دی، که کابل که کندهار دی زما ورور دی، هر غاصب چې پکې خنډه چول غواړي، که د لر دی که د بر دی مخې تور دی، له دریای مو راوینسي تر جیلمه پورې، د سوات له سر لږ کارګلې وینسي بیا تر هراته پورې، بیا تر سیستانه پورې او بیا تر شکارپوره پورې. دا پښتون افغان وطن دی، دا روسیانو او برطانیې د مختلفو مایدو په شکل کې مات کړی دی، خو دا چې هر څومره ماتې موږ په زړونو سره روغي، په فکر سره روغي، په مفکوره سره روغي، په پښتونولۍ موږ له یو بل سره ګډ یو. زه چې سوات ته راغلم زه خپل کور ته راغلی یم.
د افغانستان څخه راغلی په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر عبید الرحمن وایي چې وړمی زر سوات ته رالم او داسې اړیکې بیا بیا په کار دي.
موږ د ولی خان پوهنتون د وایس چانسلر سره هم خبرې وکړې، د ایم یو واړه باندې چې موږ دوی سره یو اګریمنټ لاسلیک کړو او په راتلونکي کې زموږ سکالران او د دوی سکالران سره تبادله شي او ریسرچ یو بیس ریسرچ سنټر جوړ کړو.
ډاکټر نورالبصر امن چې په ملکن پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی وایي چې سوات د پښتنو لپاره تاریخي ارزښت هم لري.
سوات چې کله سټیټ او ریاست د سرکاري ژبه پښتو پاتې شو او زموږ د افغانستان ژبه هم سرکاري ژبه هم پښتو ده، نو دغه هم د ملګرو خواهش چې موږ د سوات ریاست وینو، بیا د دې د ښکلا موږ وینو. زموږ چې کوم سفر وشو هغه د سیند په غاړه باندې او د سوات ښکلا چې د هغه په هغې کې د سیند هم یو اهم رول دی.
د سوات شاعرانو ادیبانو له اړخه کوربه عبدالرحیم روغانه دغه راتک په اړه وایي:
د دو قومونو یا د دو علاقو په منځ کې د یووالي لپاره شعر و ادب موسیقي د دین غټ اهم کار بل څه شي نشي کولی، نو دا یو ډېر ښه کار شوی دی او دا جاري ساتل پکار دی چې دا د پښتنو د یووالي لپاره ډېر فایده مند او د خیګړې کار دی.
نوسته راغلي میلمنو ادیبانو شاعرانو او پوهانو ته د سوات کوربنو د غیر روایتي خوراکونو سره سره د روایتي خوراکونو لکه ورجلې، ساګ، وړي، کړي د میلمستیا په توګه وړاندې کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري. تاسو غوږی درنو اردوونکو په شپقدر کې پیمان نومي غیر دولتي تنظیم د امن او برداشت پر موضوع یو ورځنی سیمینار اهتمام کړی وو او په دې کې ځوانانو او مشرانو ویل چې هر کله هر مذهب، رنگ او نسل دې پکې احترام وشي. دوی د امن په ارزښت هم رڼاګانې واچولې چې تفصیل یې د شانواز ترغزی پر رپورټ کې وو.
د غیر دولتي تنظیم پیمان لخوا په شوقدر کې د برداشت او د امن په حواله یو غونډه وشوه. دغه غونډه کې د سیمې ځوانانو او سپینګرو ګډون وکړ او ورته وویل شو چې تر څو چې هر مذهب، رنگ، نسل او طبقې ته احترام وشي نو لازم ده چې امن قائم شي. یادې ادارې د دې نه علاوه د سیمې ځوانانو ته د ښه ژوند لپاره هنرونه هم ورخای.
زما نوم جهان زاده دی. د امن چې نه نو زموږ په علاقه ده، زموږ په ملک کې نه تعلیم محفوظ کیدی شي، نه مطلب سه یو روزګار محفوظ کیدی شي، ځکه چې هر طرف ته بدنامي وي. دې باره کې مطلب زنانه هم ښه کردار ادا کوي، ځکه چې مطلب زنانه چې کوم دی په کور کې هغه خپل بچی له تربیت داسې ورګي چې مطلب په غلط طرف ته هغوی توجه لاړ نه شي.
یو سپینګیری چې په یاده غونډه کې ناست وی وایي چې هغوی غواړي امن راشي او د دې لپاره ضروري ده چې هر ماشوم تعلیم یافته هم شي.
جی جی خان محمد دا د امن پروګرام دی او دغه نه دهشتګرد نه د دې نه موږ ډېر تنګ رالیلو ډېر دې خفه کړي یو ډېر ځپلي یو کار دی چې دا طرفګنې دا نفرتونه ختم شي.
طارق نعیم د یادې ادارې شوقدر مشر دی او وای
نو امن د پاره چې کوم دی هر کس سړی او هر کس چې کوم دی خپل کردار ادا کولو ته تیار دی او تیاری خواغوی چې کوم دی یو ډایرکشن غواړي یو سمت غواړي او چې موږ ته تاسو یو لارو خی او چې زموږ سر رول دی موږ هغه ادا کولو ته تیار یو.
د غونډې وروسته هر وګړي یو خبره کوله چې هر کله انسان ته د انسان په نظر وکتل شي نو امکانات دي امن قائم شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو وخت د مازیګر سلونی بجې شوې دي. فرخند اسد نه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنی ورستو د ترخم تړل شوی لار پرانستل شوی ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوای د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره د لیدنی ورستو هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورکړ. د خوست او کرمې په منځنۍ سرحدي سیمې باډې تېره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور وسلوال وژل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د مشال خبریال د ځایي چارواکو لخوا وایي دغه برید تېره شپه د طالبانو په یوې ډلې شوی دی. د وګړو د حقونو د والی ورځ په مناسبت نن په پیښور کې د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا یو غونډه کې د فاټا غړو وویل په قبایلي سیمو کې د اف سي آر قانون او نورو سختو پالیسیو له وجې د انساني حقونو سرغړونه روانه ده. په پیښور کې د فاټا د کالجونو استادانو د احتجاج نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. دوی د زوبایي حکومت نه د خپلو نوکریو د پخولو او د بندو شوو تنخواګانو د ورکولو غوښتنه کوي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمي حمله کې سیمه ایز پولیس وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې له ګډون وروسته نن بیرته هیواد ته ستون شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د پنځو هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس زیاتیدونکو پوځي هڅو په اړه خبرو کې وویل. د یوکرین ملاتړ به جاري ساتي او په روس لګیدلي بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو یوې فیصلې ته نه وي رسیدلي. امنیتي ادارې په قرغزستان کې وایي چې درې سیاستوال یې د یو پخواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولی دي. د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلیب کې د یاغیانو ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي. او تمه کیږي یوروویژن د سندرو د مقابلو په فاینل کې چې نن د سویډن په سټاکهوم کې کیږي سږ کال یې روس وګټي.
فرخند اسد چې د خبرونو لړنیز تاسو ته وړاندې کولو ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاړوي خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ روس پانا خپل ادریه کلی کی د نړیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف لخوا د پاکستان لپاره د یو 50 کروڑ ډالر قرضې منځوري دل خو په ظاهره د موجوده حکومت په معاشي پالیسي او د عالمی ادارې د اعتماد سرګندونه ده. خو کو کتل شي نو د دارن قرضو لوجې په پاکستان ورس په ورس بوت سیوا کیږي. ادریه وړاندې لیکي موجوده حکومت په لومړي او دریو کلونو کې په تر هغه غری قابو موندلو د امنیت په ځای کولو او خراب معاشي صورتحال سمولو باندې بهشکه چې توجه ور کړی وا او د دې لپاره یې اقدامات هم کړی. خو کام چې ورس پورز د قرضو لاندې کیریږي دا د اندېښنې خبره ده. ادارې زیاتوي حکومت له د قرضو نه د ځان خلاصولو لپاره یو کړنلار جوړول پکار ده او باید چې دغه کړنلار کام ته هم وخودل شي. ادارې اخیری کې لیکي په فانی وزیر اعظم شوکت عزیز یوې امریکایي نشریاتي ادارې ته مرکه کې ویلي دي چې نړیوالې مالیاتي ادارې یوازې قرضې نه ورکوي بلکې په قامي خپلواکۍ هم گزار کوي. نو باید چې د دې خبرې پر رڼا کې د پاکستان حکومت د دې خبرې ادراک وکړي چې ملک له بهر ملکی قرضو نه زر تر زره خلاص کړي. د دې تر څنګ ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه یو وار بیا په پاناما لیکس باندې لیکلي او وایي چې په پاناما لیکس کې د بیلابیلو ملکونو د مشرانو او د وزیر اعظمانو د نمونو راتلو وروسته په نړیوال کچ باندې یو عجیبه صورتحال پیدا شوې او په ځینو حکومتونو خو دومره فشار راغی چې له اقتدار وزیر اعظمان بیل شول. د ادارې په وینا چې په درغلیو کې ککړو کسانو د خپل مال پاکولو لپاره په ترقی یافته ملکونو کې ځمکې اغستی او یا په مختلفو کمپنیو کې سرمایه کاری کوي او دارنګ د دې غیر قانوني سرمایه ته تحفظ ترلاسه شي. ادریا اخری کې وایي د ترقی پذیر ملکونو خلک چې خپل سرمایه ترقی یافته ملکونو ته اړوي نو باید چې د دوی ټول ریکارډونه د بینک کاتې ولس ته ښکاره کړل شي. خوشحالي چې ترقی یافته ملکونه دا قبول نه کړي ځکه چې په دې وجبه د دوی ملک ته راتلونکي په اربونو ډالره ودرېږي نو باید چې پاکستان هم په داسې خلکو نظر وساتي چې خپلې سرمایې بهر ملکونو ته اړوي ځکه چې د دې عمل په وجه باندې په پاکستاني ولس او د پاکستان په معیشت باندې بد اثر غورځېږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز رسپانې په یوه مقاله کې په پاناما اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم د کورنۍ د نومونو راتلو وروسته په دغه هیواد کې روان حالاتو ته کتنه کړې ده. بلخوا نیوز ویک مجلې د برتانی د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغه خبرې په اړه چې ویلي وو افغانستان یو له هغو هیوادونو چې بې مثاله درغلي پکې موجوده ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو په اړه مقاله لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیح میرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما اسنادو طرفشا کېدو وروسته د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم د رشوت په اړه بحث ګرم دی. ورځپاڼه لیکي په دغو اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بچو ترڅنګ د اپوزیشن لوړپوړي سیاستوالان، ججان، د میډیا یو مهم تن او د 400 تاجرانو نمونه راغلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم نواز شریف د 8 کلونو لپاره جلا وطن وو او په جیل کې 14 میاشتې تیرې کړې وې، خو بیا هم د دې هر څه باوجود دغه کورنۍ د خپلواک خپرولو او تجارتونو ته ودې ورکولو ډډه ونه کړه. د ورځپاڼې په خبره په پاناما اسنادو کې د نواز شریف د کورنۍ نومونو تر راتلو پس د خپلې صفایې لپاره نوموړي په سمدستي ډول په ټي وي وینا وکړه چې پکې یې د کام لپاره د خپلې کورنۍ د قربانو یادونه وکړه. ورځپاڼه لیکي اوس اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د نوموړي د کورنۍ د تجارت پلټنې وشي، بلخوا وزیر اعظم غواړي چې باید د ټولو پلټنې وشي. ورځپاڼه لیکي د رشوت په اړه د هیواد له کامې بحث نه داسې ښکاري چې یو شمېر غله پر یو بل د زیات غلا تور لګوي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پر هغو خبرو ورته خپګان نشته چې ویلي و دغه هیواد په بېساري ډول په درغلو ککړ دی. اشرف غنی دا څرګندونې د زیارت په ورځ د بی بی سی له یو ریډیو چینل سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي د کیمرون اشاره هغو عواملو او کسانو ته وه چې دغه هیواد ته په وراثت کې ترلاسه شوي دي او له امله یې افغانستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې تر ټولو زیات رشوت موجود دی. اشرف غنی زیاته کړه دا د هیواد د وګړو خواهش نه دی او په دې وجه ورته رای ورکړل شوی چې شفافیت، احتساب او قانوني اصول اړینو ګرځول شي. د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې په 138 هیوادونو کې افغانستان د اداري فساد له پلوه په 146 نمبر دی چې یوازې له شمالي کوریا او سومالیا نه مخکې دی. افغان ولسمشر ویل د غرب د مخدره موادو مسله د رشوت تر ټولو لوی لامل دی چې ترهګري او تندرویتوب ته هم ګټه رسوي. مجله لیکي د نړۍ د کوکنارو 90% پیداوار په افغانستان کې کیږي چې د هیروینو په جوړېدو کې یو مهم جز دی او د امریکا په ګډون نورو هیوادونو ته لیږل کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لري تاسې غوږی درنو دونکو په دې رسټو کې درې افغان کډوال هغه مهال په ایتلی کې ونیول شول چې پولیسو پرې د ترهګرۍ سره د ملګرتیا شک وکړ. په دوی کې یو تن اوس خوشی شوی دی. د هغه وکیل ویل دي پر نوموړي لګول شوی تورونه به بنسټه وو. دغه څلور کسان په ایتلی کې د میشت کې دو په لټه کې دي. په همدې حال کې افغان چارواکو ویلي چې دوی به خپل وګړو سره هر قانوني مرسته کوي. نور تفصیل بشیر غواخرا کوي.
په اټلی کې د افغان سفارت یو چارواکي نن د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پر هغه افغان هلک د ترهګرۍ تورونه غلط ثابت شوی دی چې سموده مخکې په اټلی کې نیول شوی وو. پولیسو درویش کلن حکیم ناصری د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا دای سره د تړاو په تور نیولې وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې پر نوموړي تور پورې شوی چې په برتانیا او اټلی کې د هدفونو ګرځولو اراده یې درلوده، خو د مئی په 12 تاریخ په روم کې یو قاضي پریکړه وکړه چې حکیم ناصری دی خوشی شي. ورسپانې د نوموړي وکیل ادریانو پالیس کال خلې ویلي چې پر ناصری لګیدلو تورنو کې ډیره مبالغه شوې ده او هغه بیګنا ده. د حکیم ناصری ترڅنګ دوه نور افغانان هم نیول شوي وو. لومړی او رپورټونو کې راغلی وو چې درې واړه د ترهګرې سره په تړاو تورن شوي دي، خو روم کې د افغان سفارت یو چارواکي مشال رډیو ته وویل چې پر دوه نورو افغانانو یورپ کې پاتې کېدونکو غیر قانوني کډوالو سره د مرستې تور دی. ناصری او یو بل تن د اټلی په جنوبي ښار باری او دریم په میلان کې نیول شوي وو. پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کې د حکیم ناصری داسې یو تصویر خپور شوی چې هغه پکې ټوپک په لاس لیدل کیږي. دا تصویر د برتانیا په بربینګم کې یو دکان کې اخیستل شوی دی. ګارډین ورځپاڼې د هغه د وکیل لخلي لیکلي چې دغه اصلي ټوپک نه و بلکې د لوبو ټوپک و. یاد دی وی چې کله د حکیم ناصری د نیول کېدو خبره مخه تراغله نو د برتانیا ګڼو ورځپاڼو د نوموړي ګڼ تصویرونه خپاره کړل. دا تصویرونه د هغه له فیسبوک پاڼې اخیستل شوي وو. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې ځینو برطانوي مطبوعاتو دې مسلې ته ډېره هوا ورکړه. د اټلی د کورنو چارو وزیر انجلینو الفانو د دې دریو کسانو تر نیول کېدو وروسته مطبوعاتو سره خبرې کړې د پولیسو دا کار ستایلی وو. نوموړی ویلی وو چې دا کسان د اټلی د پولیسو د اوږدو پلټنو په نتیجه کې نیول شوي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د اټلی پولیس په تیر دسمبر میاشت کې هغه مهال مشکوک شول او د څلورو پناه غوښتونکو افغانانو په اړه یې پلټنې وکړې چې د پولیسو په وینا یې د ځینو مارکیټونو تصویرونه اخیستل.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو ودونکو اوس وخت شبې دی د اونیز خبرونه تړون. په نننۍ خبرونه کې درته د کورمی په اړه معلومات درکو. د دې پروګرام کوربه بوریوال کاکړ دی، نو راځئ چې کورمی ته لاړ شو او د دې سیمې خوندور معلومات واورو.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمې کورمی په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د کورمی جغرافیا او هلته میشتي قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورئ. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د کورمی د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم درته معلومات راوړي، او د خبرونې په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د کورمی له جغرافیا، هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کوو. له تاریخ پو پروفیسر جمیل کاظمی څخه مې وپوښتل چې د کورمی پر جغرافیا رڼا واچوي، نو هغه وویل
جغرافیه روله داسې دی چې کورمه په جنوب باندې د افغانستان دا ټوله ننګرهار صوبه پرته ده، چې د جلال آباد تاته پته د خلافه ده، او دې په مغرب شمال کې خوست پکتیا ده، مشتق طرف ته د تیرا ده اورکزی علاقې دي.
پروفیسر جمیل کاظمی وویل کورمه د مرکز ترڅنګ ځینې نور شارګوټي هم لري.
د کورمی د خلافت ده هغه پارچینار اوس یادیږي، خو د دې زور نوم توتکی و. انګریزانو نه بد دا پارچینار مشهور شو. د دې وجې تسمیه داسې ښیي چې د پارو قبیلې یوه جرګه راغلې وه پارچینار سره، هغه دلته کېناسته او بیا د هغې پاره چینار شو. خو بهرحال اوس توتکی هم خلک یادوي او پارچینار هم خلک یادوي. پارچینار ډېر ښایسته ځای دی. یو تحصیل دی، تحصیل څه ده ورته وایي، په لوړ کورم کې ده، لوی بازار دی، او دې نه علاوه بیا لاندې بل د تحصیل علیزی دا درې کوټې غوندې بازار هم لري.
له پروفیسر جمیل کاظمی څخه مې پوښتنه وکړه چې په کورم کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي، نو هغه وویل
اپر کورم کې ټول هغه قبیله چې هغه توري دي اور سره بنګخ دی. نه علاوه دې کې سنمې د فارسیبان هم شته، پاره چمکري، لیکي اوسي د شیرزی، لیکي اوسي زمشت، لیکي د شیرزی، دا دا غټ غټ قومونه په دې کې اوسي، خو دا ټول سرمایه دی د اورګزۍ په سر کې بدلې شي. او لیکې چې مشت قومونه دي دا سنټر قوم کې، نور قومونه څه دي دا لوور قوم کې، څه دي دا دې کې بنګښتي لوور قوم کې، اوپوري دي اپر قوم کې، د تورې نه علاوه منګل دي، د ګران دي، خروکي دي، او دا قومونه دي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د کورمې د ولس پر ژوند ژواک خبرې کوو. په یاد سیمه کې مې د ځوانانو د چارو له فعال او د کورمې د زده کوونکو سازمان له مخکښ واحد الله سره مرکه وکړه. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موقعو خوشحالۍ لمانځي. هغه وویل د کورمې ولس هم په خوشحالیو کې د پښتنو له نورو سیمو بیل نه دی. ده وویل
یو خوشحالی خو لکه خاص کر کې زمونږ په کورنۍ کې د ودې نه وي، یا د چا بچي وشي، یا کوژدن وشي، یا داسې نورې خوشحالۍ وي. مخکې خو به چې څوک بهر ملک نه راغلل، د هغې په وجه به ډېرې خوشحالۍ کې دي.
واحدالله وایي د کورمې ولس د خوشحالۍ غوندې د غم پر وخت هم له یو بل سره پوره غمرازي او مرستې کوي.
په خپل کلي کې خو څه کوي چې داسې نږدې څلور پنځه کلي وړاندې یو کس یا یو څوک وفات شي، نو زموږ د نږدې کلي خلک هلته تلاړ شي، هغوی سره لکه په قبر کې، هغوی سره لکه په نور داسې څه مرستې ضرورت وي د مېلمستیا دپاره، هلته کې اجرې وي د کلو، هلته کې لکه مېلمانه راشي د لرې لرې سیمو نه، او ډېر لکه په ښې طریقې سره د هغوی مېلمستیا کوي، او چې کوم غمزتلي کورونه وي هغوی سره لکه هغوی خپله غمرازي شریکوي. لکه څنګه په خوشحالۍ کې زموږ خلک ډېر لکه ښه طریقې سره کوي، همداسې په غم کې هم ډېر لکه په مینه او ډېر په اخلاص سره هغوی سره شریکېږي.
واحدالله وویل پر کورمه سخت حالات تیر شوي، خو ټولنه یې دومره نه ده ځپل شوې لکه د نورو سیمو. ده یې بېلګه داسې بیان کړه.
بد امنی راغلی دی، زموږ خلکو ته نقصان رسېدلی دی ډېر زیات، چې د هغې عضله داسې اسانۍ سره نه کېږي لکه څنګه عملي اقدامات په کار دي. هسې نه دی روان، وسایل چې کوم دي یا روزګار چې کوم دی هغسې نشته، خلکو ته ستونزې ډېرې دي. خو د دې مطلب دا نه دی چې هغې کوم خپل هغه روایات دي هغه دومره حده پورې چې کوم دی هغه هغه پرېږدي، مطلب په یو بل باندې ابروسی ته هم پاتې نه شي. نو په کورمه کې خو چې څومره زه ګورم حالات خو الحمدلله ډېر ښه دي.
نوموړي د کورمې په ټولنه کې ښه دودونه داسې یادول
لکه څنګه زمونږ د خادۍ او د غم په موقعو باندې چې کوم د خپلو افرادو سره د کلي قوم ملت چې کوم دی یووالی دی، دې نه علاوه چې کوم زمونږ د جرګې سیستم دی چې هغې کې لکه د دوو ترمنځ فیصله کول وي، خو دا باید چې لکه نن سبا د جرګې سیستم کمزوري شوي، په دې ده چې هغه سې نه دی پاتې لکه مخکې به کېده چې کوم غم خادۍ کې د خلک یو بل ته ورتلل، هغه په کار دی چې هغه پاتې شي. وزرې ثقافت دی، چلته به مېلمه راغلو د ټولو په ګډه به چې کوم دی ښه مېلمستیا کوله د اخترونو په موقع دي. او دې کې فایده دا ده چې خلک یو بل سره مینه محبت او د پښتو هغه کلچر هغه چې کوم دی هغه ژوندی پاتې کېږي.
واحدالله وویل ځینې داسې دودونه او عادتونه د نورو سیمو غوندې په کورمې کې هم شته چې د ده په وینا باید لاس ورڅخه واخیستل سي.
په کار دی مونږ هر بچي ته قلم ته لاس ورکړو. د ټوپک چې کوم ظلم دی او زیاتی دی چې دا تېرو ډېرو کالونه زمونږ په پښتنو کې را روان دی، او دې سره لکه زمونږ ټول پښتانه چې هغه هغې غاړې ته دي او که دې غاړې ته دي، دنیا کوم ځای ته ورسېده زمونږ خلک مغسې د ټوپک سره هغه لوبې کوي. نو باید چې دا ټوپک او دا د نورو په لسونو کې دا لوبېدل دا پرېږدولی شي. او دې نه علاوه خاص کر زمونږ کورم کې چې کوم دی د سیکټریزم لږ ډېره مسلې دي، هغه په کار دی پرېږدولی شي. دا ډېر بیکاره یو رسم دی چې کوم دا په جنکو باندې یا په جنناو باندې دی چې کوم خپل مونږ باندې دا پیسې اخلي د خلک. دا لکه بالکل ستا په کورمې کې، زه به دا ټولو خپل د کورمېوالو چې څومره زمونږ د کورم خلک دي هغوی ته به یو کورمېوال په حیث دا زه سوال کوم چې تاسو مهرباني وکړئ داسې کوم یو ناحقه طریقه دی، نه په اسلام کې شته او نه په پښتو کې شته او نه په یوې معاشرې کې شته، او دا مونږ خپله کړي دی باید چې دا مونږ پرېږدي.
کورنۍ ژوند
د د تړون خبرونی په دې برخه کې په کورم کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. له یو ځای فعالی او د امپل لزده کوونکی فائزه جاوید سره مې په دې اړه خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې د بشري حقونو په رڼا کې په کورم کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل کورمه د تعلیم او میرمنو د ژوند په لړ کې تر نورو قبایلي سیمو ښه ده، خو د دې په وینا بیا هم تعلیم سته خو هم میرمنو ته هغسې حقونه نه دي ورکړل سوي لکه څنګه چې پکار وي. دی وویل
سړي شدي لکه هغه ډومیننت دي که نه غالب دي او ښځې به سړیو په حکم چلیږي. نو لکه بیا نور ایجوکیشن حوالے سره تلو وکشي نور ایجنسیانو مقابلې کې کورم ایجنسی مخکې دی کورم خا دی لکه اورتل ایجنسی ده، خیبر ایجنسی ده، وزیرستان ده، نو کورم ورکې خا دی ایجوکیشن لحاظ سره.
فائزه جاوید ویل په کار ده چې میرمنې د کورنیو او ټولنو لپاره په پریکړو کولو کې ورګډې کړل سي.
تبدیلی دا په کار ده چې اسلام خو ښځو سړی ته برابر حقوق ورکړي دي که نه. نو ښځه لکه دوره سپیس نه ده شکل په کار، هغوی ته لکه ایجوکیشن سره په کار دی سړیو مایند چینج شي او ښځو ته خپل حقوق ملو شي. لکه اتلیسټ دوره خو کوای شي که نه، چې خپل ښځې څه کومې دي خپلې زندګي فیصله خپله کوای شي. مو پښتنو کې لکه مین هغه دا ده چې سړي به عامطور پر څه کومه دوی زندګي
د دې سیمې ګټه وټه.
د کورمې پر قدرتي او زراعتي سرچینو مې د دې سیمې له اړوند کارپوهانو سره خبرې وکړې. په مځک پوهنه کې د امفیل زده کوونکی صفی بنګش وای کورمه د نورو سیمو پرتله زیاتې قدرتي زیرمې لري. نوموړي ځینې بېلګې داسې بیان کړې.
کورمې زموږ سره د غوړ غوړ ټکو مینګز دي که نه دي، زموږ سره کوارټز دي، د نور کورم په غوړو کې سوري دا ډېر زیات مقدار باندې پرته دي. هغه نه پاتې په کورمې کې دي لاینسټون دي، لاینسټون هغه مینګز دي چې کومه چنا جوړېږي، لکه چنا چې جوړې چې چنا وسنګ نه باسي ډېر آسانه طریقه وي که نه. لینسون والا هغه نه پاتې ورکې مربل دي، مربل لکه اوس موږ په لوړ کورم کې آستو، په سنټرل کې آستو، په اپر کې آستو دي. مربل نه پاتې ټول نه زیات غټ اماؤنټ کې دی، موږ سره په هو کې په کورم کې زیات مقدار کې دی. هغه ده کوئله، کوئله چې کومه دی چې هغه خو موږ په لکه ډېر زیات ځایو کې دی، نفترو بغونه دي.
یو ځایي مشر او کروندګر ملک مولا جان په کورمه کې د پیدا کېدونکو زراعتي توکو په اړه داسې راته وویل.
موږ اول نمبر کې وریجې پیدا کېږي، ګرمې وریجې ډېره مشهوره ده چاول. او دویم پوزیشن کې لکه یمو مطلب لکه غنم پیدا کېږي، او دریم پوزیشن کې لکه ټماټر دي ګرمې په دغه علاقو کې دي ګرمې، غوندې ښایسته ټماټر په بلې علاقې کې نه کېږي. او ځینې علاوه مطلب لري چې والک شرشام ګوفای چې څومره پرې زراعت والا میاغل کېږي، سبزۍ نه هغه په ګرمې جلسه کې پیدا کېږي. موږ علاقې کې چې کومه میوه پیدا کېږي، مزه ډېره خپلې مزه پیدا کېږي، او ډېره مزهداره وي، او نسې معنا کېږي الوچا
نو موړي وویل چې په کورمه کې زراعتي پیداوار دومره دی چې زیاتره توکي د خرڅلاو لپاره نور سیمو ته وړل کېږي.
مدار چې کومه دی هغه زموږ کورمې نه اضافه وي، اکثریت منډی ته، کوات ته، پېښور ته، دغو باغ ته، افغانستان ته وړي، شیرناو ته، خوست ته، کوم سره بدر علاقه دی دې علاقې ته. نو دا لرې لرې ملکو ته زمو والا ټماټر دي، زمو والا چې کومه نوره سبزي چې کومه دی وریجه دي، او ځینې علاوه مفلای پیدا کېږي، مفلای بهر مل هغه ته کېږي، نو ته کېږي شیرو ته دي، منای نو بهر مل هغه ته کېږي، منډی ته دي.
ملک مولا جان وای د کورمی خلک په خپل سیمه او د ملک په نور برخو کې د روزګار ترڅنګ په نور هیوادونو کې هم میشت دي. دا چې د کورمی خلک په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي ملک مولا جان یې پاړه وای.
یو څه نو خلک دی په خلیج ملکونو کې دی، لکه دوبه او بزوبه او رسل خیمه، فجیره او قطر کې، سعودي عرب کې، آلین کې، مسقط کې، دغو ملکونو کې دی چې ډېر لږ څه نه څه تقریبا نیمو نظر کې پانچ فیصد دی روس ملکونو ته. نو دا چې نن سبا کوم ځوانان دي کوم تعلیم یافته خلک دي روس ملکونو ته زیات دي، خو خلیج ملکونو کې نو خلک زیات دي.
نومیالی د دغه سیمه
د کورمی له یو نومیالي شاعر او لیکوال اسیر منګل سره مې د دې سیمې پر هغو شخصیتونو خبرې وکړې چې شاید د نورو سیمو بېخي لږ خلک ورسره بلد وي. اسیر منګل په کورم کې د تیرو سوو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په اړه داسې راته وویل.
حاجی صالح خان اور دادا صادق اہم شخصیت حاجی نصر اللہ خان صاحب یا نصر اللہ جان صاحب نودا سے بیا سخی حمید خان پخل وقی اوڈیر سخی سڑے تھے شرے دے اوڈیر نمی پیدا کر دے بیا پا اتل سو اتیاد کی دیس میں بانی ہو دیر اہم شخصیت چی او سی ہم خلق یا دیر سرور خان چکا پا دیر گوسی میں کی مختلف قومون روسی ہو پا مختلف قومون خپل خپل مشران دی ہو خپل خپل نامور خلق پا کی دنگی دنی دی.
اسیر منګل وویل په کورم کې د پښتو ژبې او ادب لپاره په خوا هم کار سوی او اوس هم روان دی. نوموړي په دې لړ کې د ځینو زیار ایستونکو نمونه داسې یاد کړل.
چې موږ د کورم ادب په هکله خبره کوو نو د سید تکی شراب هاشمی نوم به خامخا اخلو. سید تکی شراب هاشمی د اطلاعاتو ډایرکټر هم وو او دې یو ډېر ښه شاعر هم وو. بل یو ادبی شخصیت ہے ماسٹر اسماعیل قمر چې دا د صدر سره یو کلی دی جندړې داغې اوسېدونکی وو او د قمر په لوشې په نوم د ده یو کتاب راغلی دی. داسې خلک لکه چې چا کتابونه لیکلي او ډېر لوی کار یې کړی لکه روشن بنګل سره ډېر کار کړی دی ډېر کتابونه د هغه چاپ شوي دي. ګل نذیر منګل د هغه دوه کتابونه چاپ شوي دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونې اوریدونکو تاسو په دې خبرونه کې د کورمی په اړه معلومات واوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنې سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
مسته ډک مازدیګری او ګدر نوران شول د چا دسترګو بد نظر و خړا چی یو ناڅا پیدا خپلی سنگارو نوران شول فرما یو داسی بدا سر و خړا چی دو مینو دی لیلا مجنون کسی کولی فرما وز حق فرما پاتی ندا چی دو مینو دی لیلا مجنون کسی کولی فرما وز حق فرما پاتی ندا چی خوابی رو بید حسن تماشی کولی فرما وز حق فرما پاتی ندا لمبا لمبا شو چی خواهیس بی لمبی کولی فرما وز حق فرما پاتی ندا فرما وز حق فرما پاتی ندا